کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمې 12 بجو خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان په شاوخوا اوویشتو ولایتونو کې شدیدو روغتونو او سیلابونو له امله 40 کسان مړه شوي، 13 ټپیان او 2 نور لادرکه دي. دا خبره طبیعي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو پیغام کې کړې ده. د طالبانو د حکومت دغه چارواکي ویلي چې دا لومړنۍ شمیرې دي او زیانمنو ته د نقدي مرستو او خوراکي توکو د رسولو بهیرم پیل شوی دی. د مسلم په خبره چې 40 هستوګن کورونه او ګڼې کرنیزې ځمکې هم تخریب شوي دي. جزئیات به وروسته هم واوري. فرانسې او هند په افغانستان کې د بشري وضعیت او له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه ګډ بیان کې چې د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترمنځ په پاریس کې له کتنې وروسته خپور شو، دواړو مشرانو د یو سوله ییز، امن او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی. د بیان له مخې هند او فرانسې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو تر څنګ د ښځو، نجونو او اقلیتونو د حقونو د درناوي غوښتنه کړې. پنټاګان یا د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري د تمویل لپاره شوي. دا خبره د افغانستان د بیا رغونې پرچارو د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبې خپور کړې او ویلي دي، ښایي د دغو قراردادونو لغوه کول او حقوقي دعواوې کلونه وخت ونیسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له کازوو او سربیا وغوښتل چې د اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو د بیا پیلېدو په پروسه کې رغونکی دریز خپل کړي او غواړي دا وویني چې د بالکان دا هیوادونه د اروپایي ټولنې غړي شي. ښاغلي شولتز پرون چهارشنبې په برلین کې د کازوو له صدر اعظم البین کورتی او د سربیا له ولسمشر الکساندر ووچیچ سره جلا کتنې وکړې. دغه کتنې د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې د اړیکو د عادي کېدو لپاره د هغه په ټپه درېدلي حالت له منځه وړل دي چې د تیر کال له دوبي راهیسې په خبرو کې رامنځته شوی دی. خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د پروګرام معرفي ته. په افغانستان کې د سیلابونو راوتلو خلک زیانمن کړي دي.
اتلس تر شله پورې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف شوي دي، زراعتي ځمکه تخریب شوې ده، داسې سل کوره تخریب شوې دي.
د طالبانو یو پلاوی تازه له ایران راستون شوی د سفر پایلې څوي.
نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی ده چې ایران کې د افغانو مهاجرینو سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی ده او نور به بیا داسې چلند نه کیږي. هغه ستونزمن
متعلم نجونې وایي په اختر کې د پخوا په شان خوشحاله نه وي.
خوشحالی ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي، خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ د سرنوشت فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي.
د دغه یو ساعته پروګرام په دویمه برخه کې به نور بسته خبرونه په ژوندۍ توګه واوري.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان په شاوخوا اوشتو ولایتونو کې سخت روغتونه شوي چې له عملی سیلابونه راوتلي او خلکو ته زیان رسولی دی. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د دوی د لومړنیو شمیرو په اساس دغو پیښو 40 کسان مړه کړي، 13 ټپیان او 2 نورې لادرکه کړي دي. هغه همداراز ویلي دي چې 40 هستوګن کورونه او ګڼې کرنیزې ځمکې هم تخریب شوي دي. جزئیات د فیروزي عزیزي په رپورټ کې.
غلام محیدین د بغلان ولایت د چشمه شیر سیمه اوسیدونکو د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وای ورسته سیلابونو کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو لامل د دریو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزی حکومت او مرستندوی ملي او نړیوالو مؤسسو لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته پیو استول سوی ویډیوی پیغام کې ویلي
افدای ارقام معلومات چې موږ اخیستې دي اتل سترشل پورې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. دوه کسه مبخود ورک سوی دي. همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوی دي. زراعتي ځمکه تخریب سوې ده. همداسې سل کوره تخریب سوی دي. هغه ساحو کې مو وسم سروي ټیمونه لیږلي دي.
نوموړي ویلي چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنیو سره د نقدي او بې ځای سویو له کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې له شدید ورښتونو بادونو او د سیلابونو لراوتلو خبر ورکړی دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخې عامر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د موډلونو له مخې د ورښتونو ورسره د سیلابونو د راوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنځشنبې ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د غوړښتونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سوي ده او د غوړښتونو کچا په بیلابیلو سیمو کې له 30 ملي مترو پورې اټکل سوي ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
آزادی رادیو ته غوښتست په افغانستان کې د طالبانو حکومت وی په ایران کې اوس مهال افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی او ایران منلی چې لدی ورسته بده افغان کډوالو سره هیڅ ډول تاوتریخوالی نه کیږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادی رادیو ته ویل چې د کډوالو د ستونزو په اړه ایران ته تلالای طالب پلاوی له خو پایلو سره برته افغانستان ته راستون شوه. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو لخوا د ناسم چلند او توتریخوالي د راپورونو تر خبرېدو وروسته هغه هیواد ته د طالب پلاوی د سفر نتیجه څه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ایران منلی چې له دې وروسته به د افغان کډوالو سره تاوتریخوالی نه کیږي او په هغه هیواد کې اوس له افغان کډوالو سره وضعیت نورمال شوی دی.
ایران ته ستلی وم زموږ استاد هغه د مهاجرون د ستونزې د اخیرو جنو پیښو په اړه باندې نتایج سره راغلي دي او داسې تایید شوی داسې ایران کې د افغان مهاجرون سره وضعیت اوس بیرته نورمال شوی دی او نور به بیا داسې چلند نه کیږي سره ستونزې منې.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی یو پلاوی د افغان کډوالو او د غشان ایران ته د افغانانو د تګ راتک په برخه کې د ستونزو د حل او د یو مناسب چاپیریال د رامنځته کېدو په موخه هغې هیواد ته رسېدلی. په دې وروستیو کې په ایران کې افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو بیلابیلو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل ایرانیان او پولیس له افغان کډوالو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي. په دې اړه په پلازمینه کابل ولایتونو کې هم د یو شمېر افغانانو لخوا مظاهره وشوه خو ایراني چارواکو به یاد راپورونه رد کړل او دای د دواړو هیوادونو د اړیکو د خرابولو لپاره هڅې وګڼلې. که څه هم له دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د طالبانو پلاوی به تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د کډوالو د ستونزو تر څنګ د حقابې پر سر د رامنځته شوي وروستۍ وناندریو په اړه هم بحثونه کوي خو ښاغلي مجاهد په دې اړه څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې تازه له ایرانه د ناقانون افغان کډوالو د جبري ایستلو د پروسې د چټکوالي راپورونه هم خپاره شوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې IOM په حواله راپور ورکړی چې سکال اتسباندی 2.5 لک افغانان په جبري توګه له ایرانه بیرته خپل هیواد ته استول شوي. د ایران حکومت ادعا کړی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته تللي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.15 چپا.
په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته په کورناستي او شمیرنجونی زده کوونکي وایي سګنای اختر د تیرو اخترونو په پرتله ورته بخوندو. دوی وایي په دوی به اختر او د خوشحالي ورځ هغه مال وی چې خوندزیو ته د تاک اجازه ورته وشي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له نږدې میاشتو راهیسې د دوی درسونه ځنډول شوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د پوهنې وزارت بیا وایي په دې اړه لا هم مشورې روانې دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
شپارس کلن مروا د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د خوانځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه د اختر د پخوا په شان پر ډیر خوښۍ ونه سلمانځلای.
اختر یې داس خوشحالي ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشحالي، خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده او زموږ سره زموږ د سرنوشت فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم یې زموږ پر مخ بند کړي او یو ملت د زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل ښار اوسیدونکو او د یولسم ټولګي زده کوونکو خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بیرته مونږ کولای شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالبانو نه او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
راندې ته طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی لشپګم ټولګي پورته هم د انجنونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزې نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکومت ته پته مدي. دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي رادیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
چون اوس خونه د اختر رخصتیانه دی غالبا دغه څلور پنځه ورځې به کوم مجلس نه یور باندې سوی، نو د 10 دقیقو وخت په اړه کې څه نه سوې خبر شرط په دې موضوع مشوره روانه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته لنګدې نه همیاستو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول شوی او طالبانو خوانځیو ته د تاک اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د خوانیز کال پیل سره، یعنی د حمل میاستې په درې منېټه به د هلکانو او انجونو ټولو پر مخ د خوانځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغه ورځ خپل دا پریکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د انجونو زده کوونکو او خزینه استادانو د لباس د طرحې لپاره بعد د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو خوانځي ځنډول شوی وي. د طالبانو د اعلان په کور دننه او بهر پراخ برګونونه اندېښنې نیوکه او ان اعتراضونه راپارولي دي، ان تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د خزو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری امریکا غا اکثر پیوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د انجونو د خوانځیو د بندوالي په اړه باید د طالبانو سره جدي حساب وسی.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګیسته ده. هغه ماشومان شمیر چې خپلوانو پرته په 2021 کال کې اروپا ته پناه وړي د پسلو کې اویا زیات شوه. دغه ماشومان یو لوی برخه د افغان ماشومان ده. دا موضوع رويټرز خبري اژانس د اروپאי ټولنې د احصایې د ادارې پر اساس څرګند کړی ده. جزئیات په دغه ریپورت کې واوري.
د اروپאי اتحادیه د احصایې ادارې یا یوروستات ویلي د هغو کډوالو د شمیر له زیاتېدو چې له افغانستان نه اروپا ته ورځي، د هغو کوچنیانو شمیر چې په 2021 کې یې د اروپאי اتحادیه په غړیو هیوادونو کې د پناه اخیستلو هڅه کړې 2% زیات شوي او د هغوی ډیره برخه افغانان دي. د یوروستات پر اساس که څه هم په مجموع کې د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې په اروپאי اتحادیه کې پناه ورکړل سوی تیر کال 15% کم شوی دی. د ادارې د کډوالو د شمیر د کمیدو کوم دلیل نه دی څرګند کړی. یوروستات وایي تیر کال څه باندې 23200 بې خپلوانو ماشومانو پناه غوښتنې کړي، حال دا چې په 2000 کال کې څه باندې 15000 کوچنیانو پناه غوښتې وه. د اروپאי اتحادیې د احصایې ادارې همداراز ویلي د دغو ماشومانو اکثریت له افغانستان نه اروپا ته ورغلي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د تیر کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته زرګونه افغانان له افغانستان ووتل. اروپایي اتحادیه پروسه کال د سوریې، افغانستان او وینزویلا تر 2,000 ډیرو کسانو ته پناه ورکړه. ویل شوی چې اکثره پناه غوښتونکي جرمني، فرانسې او ایټالیا ته تللي دي. د رویټرز خبری آژانس له راپور سره سم د موجودو اسنادو پر اساس د اروپایي اتحادیه غړیو هیوادونو څه باندې 15,000 بې خپلوانو یا یوازې ورغلیو ماشومانو ته پناه ورکړې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې مغوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واورې. د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک باندې مو له تاسو یو پوښتنه کړې وه چې د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت سلاکار انساقانی تیر ورځ په خوست کې اعلان کړی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو موضوع به نږدې راتلونکي کې د دیني عالمانو غونډه کې حل شي. پوښتنه دا وه چې آیا طالبان به له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستلو ته اجازه ورکړي که څنګه؟ ځینو لیدونکو موږ ته خپل پیغامونه کمنټ کړي دي. لاغې ډلې منان هنانزوی لیکلي حکومت به ځکه اجازه ورکوي چې د یو هیواد د پرمختګ اساسي لامل زده کړه ده. سید رحمان همت لیکلي هو ځکه دا د ټولو هیوادوالو غوښتنه ده. زمری وفادار وایي اجازه باید ورکړي. مشرف الفت لیکلي ځوان او تعلیم یافته نسل د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. بهار زمان لیکلي تعلیم په نر او ښځه فرض دی. طالبان باید تعلیم نور هم پراخ کړي. تاسو هم کولی شئ په همدې موضوع باندې خپل کمنټونه راته ولیکئ چې په بل پروګرام کې ولولم. اوس به د اقتصاد نړۍ خبرونه خپرو کړو. تر هغه وروسته به اجملان ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د افغانستان سوداګری او پنګونی خونوي دوی هلمند چې د افغان صادراتو په برخه کې د پاکستان حکومت لخوا د ای ای اف پر وارداتو برېښنایی تعرفه چې د دې میاشتې تر اخره پورې مفشوې ده مودې نور هم وغځيږي. دغه خوري مشر یونس مومن نن ازادي رادیو ته ویل د محل پاکستان سره سوداګری زرا کړ ورکړل کوم ستونزې پرته په ادي ډول روانه ده. د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونی مشر د خبرې داسې محل کوي چې په افغانستان کې د میوو د پخېدو وخت نږدې شوی چې تر ډیره گاونډي هیواد پاکستان ته صادریږي. مخکې به دغه موسم کې سوداګرو شکایت درلود چې د پاکستان حکومت لخوا د افغان صادراتو په وړاندې د خنډونو له امله ډېرې تازه میوې په لاره خوشا کیږي. خو ښاغلی مومن هیله ښیي چې د بیلابیلو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه به په ښه توګه ترسره شي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي د ورستۍ ورختونو لامل پر اوتلو سیرابونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 200 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې. د دغه وزارت ویان ملا مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د پلاو په ملتیا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت او همکارو موسسو ټیمونه سیمو ته رسیدلي چې له زیانمنو سره بیړنۍ مرستې وشي. دغه په خبره د سروې تر بشپړې دوروسته بعد حکومت د وس او توان په اندازه له کروندګرو سره نور مرستې هم وشي. خاغلی عمری دا سرګندونی ورسته له حقیقت کوي چې په تیرو دوه ورځو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د سیلابونو لامل خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسیدلي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د ورختونو او سیلابونو اټکل د افغانستان په 22 ولایتونو کې شوی دی. او دا هم د افغانستان بانک د راپور پر بنسټ نن افغانۍ د بهرنۍ واسارو په وړاندې په کابل کې بدی شکل بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اتیا افغانۍ 21 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 22 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 8 اتیا پوله، یو اماراتی درهم 23 افغانۍ 88 پوله، زر هندۍ روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 2 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 1480 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
دوستانو زما سلامونه ومنه. اجملاندې مو د خبرونه په دې برخه کې مو هرکلی کوم. یو شمېر افغانان وایي کلونه کلونه خپلو کلو باندو ته نه وتللي، خو
سګختر وتوانیدل چې په لری پروتو ولایتونو کې په خپل کلو باندې کې لخپل خپلوان سره اختر ولمنسي. دوی وايي په تیر کلونو کې په لارو او سیمو کې د نامنوي لوجي لخپل کورنۍ او خپلوان او دوستانو لری پاتې وو چې لاملې بلا بلا خوخي هم نیمګړي وي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
احمد ولی د غور ولایت اصلي اوسیدونکو دی خو په هرات کې ژوند کوي. نو موري په ورستیو کلونو کې د هرات غور پر لار د نامنی لوج نه شوي کولای چې خپل د زوکړې ځای فیروز کوته لاړ شي. خو سکه اختر په خپل کلی کې لخپل خپلوان او دوستانو سره یو ځای ولمنځه. احمد ولی ازادي رادیو ته ویل خوشاله دی چې له څو کلونو ورسته یو کولای شپل د زمکی لاري خپل کلی ته لاړ شي.
دینه مخکې د لار امنیت ډیر ښه نه وو او زنسب ته کولای چې حالت لارتم غورته خووس و اتم یاشت کیږي چې د خدای فضل چې امنیت ښه شوی ده او زه څو واره کیږي چې زه تللی یم هلته غور او د خپلو خپلوانو او ملګرو سره مې لیدلې ده او اختر ورځې کې یم زه تللی وم هلته.
لا ټول هغو ستونزو سره چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی بیا هم د طالبانو په اتم میاشتنۍ واکمنۍ کې لوی لارې امن شوې دي او د پخوا برعکس خلک د افغانستان هر ځای ته په ډاډه زړه سفر کولای شي. محبوب عبیدی هم په اختر کې د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ ته تللی وو. هغه ولسوالۍ چې په وروستیو کلونو کې ډیره ناامنه وه. محبوب وایي د ناامنۍ له وجې په کلونو خپلې سیمې ته نه و تللی.
پخوا مې نشوه کولی چې بالامرغاب ته لاړ شم ځکه لاره ډیره ناامنه وه. خو سږکال له ډیرو کلونو وروسته بریالی شوم چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره د اختر لمانځلو په خاطر خپلې سیمې ته لاړ شم.
دغو افغانانو ته په داسې حال کې په اختر کې د خپلو سیمو او خپلوانو د لیدو فرصت برابر شوی وو چې د طالبانو په راتګ سره ډیری افغانان له هیواده ووتل او اختر یې له کورنۍ لرې په کډوالۍ کې ونمانځه. افغانانو سکال د طالبانو د حکومت د پریکړې په 65 تر نورو اسلامي هیوادونو یو ورځ مخکې اخترون منځه.
افغانستان کې هغه جنې چې منځني خونځي او لیسی تر اوسه پر مخ تړلې وای د دوی لپاره به اختر حلوي چې بیرته پر مخ خونځي پرانستل شي. دا تیر کال د اسلامي اشتراکي چې طالبان په افغانستان کې بیا واکمن شوه ل بلخ پرته په نورو ولایتونو کې لښپګم ټولګي پورته جنې زده کوونکې لز دکړو منه شوې دي. نور به پادی ریپورت کې واورو.
خوشمش دا خوشالي نیمګړې پاتې ده او زموږ د سرنويش فکر دی.
شپارس کلن مروه د کندهار ولایت اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو ده. دا وایي د خوانځي د تړل کېدو لامل د خپل راتلونکو لپاره اندېښمنه ده. نو ځکه دا اختر د پخوا په شان پر ډیر خوښي و نسلمانځلای.
اختر یو داس خوشالي ده چې ټول مسلمانان د زړه څخه پکې خوشالي. خوشمش دا خوشالي نیمګړې پاتې ده او زموږ د سرنويش فکر دی. طالبان زموږ مکتبونه بند کړي، تعلیم زموږ پر مخ بند کړي او یو ملت د ستکړو او پرمختګ څخه راګرځولي.
د کابل خار اوسیدونکو او د یو لسم ټولګي زده کوونکو خدیجه هم ورته خبره کوي.
زمونږ اصلي اختر به هغه وي چې زمونږ مکتب شروع شي او بیرته موږ کولای شو خپل درس ته ادامه ورکړو. نو بیا هم زه هیله کوم د طالبانو نه او چارواکو دوی نه چې زمونږ د مکتبونو دروازې زمونږ په مخ خلاصې کړي.
وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی لشپګم ټولګیو پورته هم د انجنونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکومت ته پته مدي. دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي رادیو ته په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان و.
لومنه تر دوه لسم ټولګي پورې د انجنونو د مکاتب موضوع د اختر له پجریال کې و څو سره مشورې روانې وي. چون اوس خو د اختر رخصتیانې دي غالبا دغه 4-5 ورځې به کوم مجلس نه وي ورباندې سوی. نو داسې دقیق وخت په باره کې څه نه سو ویلی، خو په هر صورت په دې موضوع مشورې روانې دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې 9 میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول سوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي و چې په سړو سیمو کې د ښوونیز کال له پیل سره یعنی د حمل میاشتې په درېمه نیټه به د هلکانو او انجونو ټولو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي، خو په همدغې ورځې خپله دا پریکړه بیرته واخیسته او اعلان یې وکړ چې د انجنونو زده کوونکو او خزینه استادانو د لباس د طرحې لپاره بعد مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګي پورته د انجنونو زده کوونکو خوانځي ځنډول سوي وي. د طالبانو د اعلان په کور دننه او بهر پراخ برګونونه اندېښنې نیوکه او ان اعتراضونه راپارولې دي. ان تر دې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړي استازي رینا امیری امریکا غاک سره پیوه مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د انجنونو د خوانځیو د بندوالي په اړه باید د طالبانو سره جدي حساب وسی.
نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالی بشیر ورته کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د چین پنګونې تلیوالتیا یادوي او لیکي چې چین غواړي په افغانستان کې پنګونې د پاکستان پرتله خوندوي. فارن پالیسی زیاته کړي د اپریل په ورستوي کې وزانمر کې پریتګر د کراچي په هنتون د کنفیوسیس مرکز رئیس دوه چینایي استادان او یو پاکستانی موټر چلوونکی ووژل. په لیکنه کې ویل شوي چې دغه برید د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز کې د چین د پراخې پانګونې په اړه ستر کړکېچ څرګندوي. د فارن پالیسی په وینا هغه تجربه چې پیکینګ په پاکستان کې لري نه غواړي په افغانستان کې تکرار شي، خو لیکوال په دې باور دی چې چین هڅه کوي چې له دغو کړکېچونو څخه په بشپړه توګه لرې واوسي، نو ځکه مجبور دی چې په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړي. فارن پالیسی لیکلی چې د دې کړکېچونو تر ټولو ښکاره بیلګه په افغانستان کې د مس عینک د کان په پروژه کې لیدل کېدای شي. د لیکوال په باور د مس عینک کان په سیمه کې د یو لوی لرغونی بودایي ښار د شتون له امله د دغې پروژې استخراج او ګټه اخیستنې چارې له کلونو راهیسې ځنډولې دي، خو اوس چې طالبان په افغانستان کې وخت راستانه شوي او دغه پروژه یې بیا راژوندې کړې، دوی هڅه کوي چې د مس عینک له پروژې څخه چین ته د نږدې کېدو لپاره کار واخلي. داسې ښکاري چې چین هم په دې برخه کې متقابل عمل کولو ته زړه ښه کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې د اطلاعاتي روز ورځپاڼې د مسؤول مدیر تقی دریابي یادونه کړې ده. په دې مقاله کې راغلی چې وروسته له هغه چې طالبانو کابل ونیو، په لومړۍ ورځو کې خبریالان سخت ووهل او وځورول. د بخښنې نړیوال سازمان د تقی دریابي چې اوس په امریکا کې ژوند کوي، د مې په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یادښت کې په ټولو رسنیو او بنسټونو ږغ کړی چې د هغو آزادو او خپلواکو رسنیو دفاع وکړي چې لا هم په افغانستان کې فعال دي. د بخښنې نړیوال سازمان د دریابي په حواله ویلي چې افغان خبریالان تر بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د بیان د ازادي حق وساتي او یو ځل بیا د یوې داسې ټولنې لپاره مبارزه وکړي چې بشري حقونه پکې واقعیت ولري. طالبانو ویلي چې دوی د بیان ازادي او د مطبوعاتو قانون ته درناوی لري، خو په عمل کې د تیر کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسیدلي په افغانستان کې لسګونو خبریالان سخت وهل سوي او په سلګونو رسنۍ تړل سوي دي. د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال شاخص لمخې چې د بې پولې خبریالانو ادارې د مې په درې مخ پور کړي، افغانستان په 180 هیوادونو کې لا 122 درجه څخه 155 درجه ته راکښته سوی دی.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
وروره دا مرسی چې افغانستان ته راځي، دا څو ټنه څو د مرسی چې وسولې، دا د دولت ټول سمنسبین چې دا اولی ورځ تحولات راغلي دي ټول پر کورونا، چې یو د دولت سمنسب یا د دولت عسكر کورنی ته چا شي نه دی وکړي، او د وی خپل د بیکاری د بلی خو هیڅ نه کارسته نه کاروبارسته، ولکه چې موږ وسوکو
دا محمد د کندهار ولایت سم زنګ والدی پرور از مر سره څه کومک وکي، زموږ حالات به خي خراب دي، ولکه د خپل د کور د بچانو خرج برابر وای سو، نو زموږ دغه هله د ارزو مو ده چې زموږ سره مرسته وکړي.
وخت الله خبرې کومه لوګاګنا ملایم چې کوم خبره کوي چې مونږه امن راوستلې ده، یا مطلب جنگ هم ختم کړي، جنگ خپل دوی شروع کړي ده او دغه جنگ دی دوی دوی شروع کړی وو، دغه چې دوی وس ختم کړی دا لکه نظام په باغ کې ختم شوی دا خپل جنگ دی دوی دا وکړه. بل خبره کې چې پسات او غلا نه وکي، لتیر نظام نه په ملایانو کې هم پسات زیاته هم غلا زیاته ده، ځکه لوی چارواکي با قدرت خلک ټول پر رشوت او په پیسو باندې روان خلک دی. پوه شئ
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شميره ده 00422114201. شميره بیا تکراروم 00422114201.
زماله خوا هم دومره په نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د ورستوي سیلابونو له امله شل کسان مړ شوي، درش ټپیان او دوه کسان لا درک دي. دا خبره د طالبانو حکومت طبي پیښو ته رسیدنی چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنۍ ته په یو پیغام کې کړی ده. دا خبره د لومړنۍ شمیرې دی او ښایي تر دې هم زیانونه ډیر وي. فرانسې او هند په افغانستان کې د بشري وضعیت او له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه ګډ بیان کې چې د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترمنځ په پاریس کې لکتنې وروسته خپور شو، دواړو مشرانو د یو سوله ییز امن او باثبات افغانستان څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی دی. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت د میلیارډونو ډالرو په ارزښت هغه قراردادونه لغوه کوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو چې نور وجود نه لري د تمویل لپاره شوي. دا خبره سیګار راپور کړی خو ویلي دي د دوه قراردادونو لغوه کول او حقوقي دعواوې کلونه وخت نیسي. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس له کازوو او سربیا غوښتي چې د اړیکو د عادي کولو لپاره د خبرو د بیا پیلېدو پروسه کې رغونکي دریځ خپل کړي. لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم نور بس د پروګرام د ملالۍ بشیر په کوربه توپ
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرح خلاصت نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشیر يم، تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د وریای حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، لښ پژم ټولګي پور تنجونو ته طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې برته شونځي ته لاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخه مخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول انجونی برته پریږدي چې شونځي ته لاړ شي. طالبانو ویلي وو چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه د بشپړه سوي، خو اوس د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړي انس حقانی ویلي چې د نجونو زده کړې د افغانانو ګډه غوښتنه ده او په نږدې راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته پرانیستل سي. انس حقانی دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په خوست ولایت کې د ځوانانو او مدني فعالانو یوې غونډې ته په خبرو کې وکړې. د ویل چې مخکې هم د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونځي د بندېدو خبره نه وکړي، بلکې تر امر ثانی پورې د ځنډېدو یادونه کړې وه. خو دا امر ثانی د افغانانو په ویناورې دونکو تر اوسه پورې نه دی راغلی چې افغانان ټول چې څومره زموږ سره د پروګرامونو له لارې خبرې کوي او موږ ته پیغامونه لیږي، دوی وایي چې دوی سترګې په لاره دي چې ښوونځي به کله پرانیستل سي. که څه هم د طالبانو د پوهنې وزارت رواني غویي میاشتې په اتمه نیټه ویلي وو چې د نجونو د ښوونځیو په تړاو د هیڅ کوم بهرني هیواد او چارواکو فرمایشونه یا فشارونه نه مني، اوس په خپل د طالبانو مهم غړي انس حقانی دا منلی چې دا غشتنه اصلا د افغانانو ده. نن په دې خبرونه کې له موږ سره د شوزو د سولې او ازادۍ سازمان اجرایوي رئیس او شوونکې جمیله صافی، شوونکې امینه امیری، د دولسم ټولګي زده کوونکې شکریه همت او نرګس خبرې کوي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ تخپل پیغامونه پریږدئ، پر واتس اپ باندې موږ تخپل پیغامونه په لګل لیکل یا ژغیز باندې پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. اوس هم له موږ سره میرمن صافی د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. ډیره مننه صافی صاحب. په لومړي سر کې کپدې اړه خبرې وکړو چې د طالبانو دغه خبره چې وای په نږدې راتلونکي کې به د نجونو ښوونځي پرانیستل سي، تاسو څومره د اعتبار وړ ګڼئ او څومره فکر کوئ چې دا خبره به رښتیا سي؟
مکتبونه به خیر سره شروع شي او زمونږ د پیغلو خپل آمادګیګانې ونیولې، طالبان ځانته جوړ کړل، کتابونه یې جوړ کړل، کتابچې یې جوړې کړې، په ډېر شوق را روانې چې مکتب ته راشي.
بلی آغلی صافی ستاسی آواز قطسو لبدا مرغه موجب برته هڅکوه اوریدوم کی وو چې دوی د خپل استودیو سره وصل کو او خبرو ته دوام ورکو. اوس هم ګورو چې زموږ نور ملمنی ستکنه آغلی امینه اميري لمر سره د تلیفون لارې وصل سوی ده. اميري صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي. اميري صاحب، لکه تاس چې واوریدل د طالبانو یو مهم غړي انس حقانی د چهارشنبه په ورځ په خوست ولایت کې وویل چې ډیر ژر به د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته هم ښوونځي پرانستل سي. ستاسو په نظر دا خبره څومره یعنی حقیقت کېدلای سي؟
نو دا خو د دې یو مهم غړی د طالبانو یعنی امیدواري شته ده، لیکن داسې وادي ډېری مونږ سره کولی کېږي. تور د کله چې موږ مکتب ته لاړو زموږ شاګردان ډېر په مینه په هغه ورځ مونږ ته یې دروازې بندې کړلې. بیا یې ویلې زر کېږي زر کېږي، دا د حمل تیر شو سور هم دا د نیمایي ته رسېږي، خو متاسفانه د تعلیمي کال زموږ نه همداسې روان دی. نو امیدواري شته خو کله څه وخت
او آیا تاسو ته کوم لامل یا دلیل یاد سو چې ولې ښوونځي وتړل سول؟
نو دلیل خو مونږ هیڅ د دې د مشروع دلیل مونږ هیڅ مونږ نه وینو، ځکه چې خپل وزارت تعلیم تربیه ځانته یو برنامه لري. هغه سهار یو استاد په دروازه کې داخل د مکتب کې ولاړ سره د انجباتانو د نجونو دا خپل په پرده کې دی، ټول نجونې راځي د دې لباس کتلای کیږي، که د دې لږ لنګ وي هغه راغوښتلی کیږي، هغې ته اختار ورکولی کیږي، که سبای بیا د دې مور پلار راغوښتلی کیږي. نو زه نه پوهېږم چې زمونږ شاګردانو کې کوم داسې مونږ اسلامي ټولنه نه یو، نو هیڅ دلیل زه نه وینم.
او تاسو ته څه وویل سول؟ آیا تاسو له طالبانو څخه کوم جواب ترلاسه کړ چې ټول یعنی او شاګردان او ښوونکي ټول دغه پښتنه کوي چې ولې ښوونځي وتړل سول؟ آیا دوی تاسو ته کوم جواب درکړی دی چې ولې دا کار وکړ؟
نه، دوی فقط دومره ویلي چې تر امری ثانی پورې به دا ماتل دي. نو امری ثانی دا چې ما وخت مو ویلي چې هیڅ مونږ نور انتظار هم ستړي شو مونږ د انتظار نه تر څه وخته پورې په کوم دلیل ودریګه د اسلامي شرایط. اسلامي شرایط خو مونږ د مخ کې نه لرو، مونږ جد جد مسلمانان یو او د قوانین خو ټول ته پته ده چې د افغانستان بهترین قانون دی. په مقصد کې درس په بسم الله شروع کیږي، ټول ټکري په سره یې ساتور د سر ویښتان به چانه ښکاریږي، احیانن که ښکاري شي بل ورته سات دی. پس نه پوهېږم چې دو فقط دومره وویلي چې د اسلامي په چوکاټ کې اسلامي قانون په چوکاټ کې تر امر ثانی پورې به دا تعطیل وي.
مننه اميري صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. میرمن جمیله صافی بیرته له موږ سره وصل سوې ده د تلیفون له لارې. صافی صاحب، ستاسو څخه ما دغه پوښتنه وکړه چې تاسو څومره باور لرئ د طالبانو په دې خبره چې وایي ښوونځي به بیرته پرانستل سي؟
د باور وړ خبره خو نه ده، ځکه چې دوی د شپې اعلان وکړ چې سبا ته مکتبونه د خیر سره شروع کیږي. زمونږ شاګردانو په دې علاقه مندۍ باندې خپل کتاب چې قلمونه او بایک او لباس ځان ته جوړ کړل او په ډېره خوشحالۍ را روان شول مکتب ته، مګر دوی پرې دروازې وتړلې. نو اوس تاسو داسې فکر وکړئ چې په یوه ورځ کې د دوی دریځ تغییر کوي. نو اوس د باور وړ نه ده چې کله موږ په عمل کې ولیدل چې واقعا دوی وغوښتل چې د زمونږ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي او زمونږ شاګردان په صنفونو کې یا په ټولګیو کې کېناستل، درس ته یې شروع وکړه. نو بیا به هغه وخت موږ تاسو ته وویل چې دا د اوس عملا دغه خبره وشوه. دوی په یوه ورځ کې تغییر کوي. نو زه نه پوهېږم چې تاسو څخه څومره باوري ده دا خبره، موږ څخه خو باور وړ نه ده.
او صافی سب په دې اړه کې څو خبرې وکړو چې تاریخ ته پکتو د طالبانو د لمړی دورې پر مهال په نیویل مالسیزه کې هم دا ډول د انجونو پر مخ باندې شونځي و تړل سول او بیا دوی ژمنه کولې چې برته به پرانستل سي خو تر پای پورې دا کار ونه سو. آیا تاسو فکر کوئ چې دا هم یو لامل دی چې د انجونو او د په ځانګړې توګه د شذینه زده کوونکو او شوونکو پر روحیه باندې بد اغیز کړی دی او دوی اوس باور نسی کولای چې دا کار به بیرته وسی؟
دا یو لوی غمیزه ده خوست کوي، دومره لوی غمیزه ده چې زمونږ هر ټولګیواله، زمونږ هر شاګرد، زمونږ هر معلمه دې مسلې ته ډېر زیات لهیلی شوي دي. تاسو فکر وکړئ چې د ټولنې نیمه ټولنه زمونږ د ښځې دي چې دا برخه فلج شي. تاسو خپله فکر وکړئ چې یو ټولنې ته څومره ضرر رسیږي. هغه وخت چې تیر شو څلور کاله دوی زمونږ درسونه وروسته پاتې کړل، بیا زمونږ شاګردان راغلل بدون دوی چې درس ویلي ارتقاګانې وکړي. تاسو خپله فکر وکړئ چې څومره یوه ستونزه، لویه ستونزه وه د سویې په حصه کې چې دوی ټولو درس ونه ویلي مګر ارتقا یې وکړه. اوس هم عینې خبره ده، دا د یو میاشتې اته میاشتې زمونږ درسونه وروسته پاتې شول. همدارنګه د کورونا او د بلو بلو خبرو په حساب او د امنیتي چارو دا چې نوی تحول راغی تر څو دوی چې حاکمان کېدل، تر څو چې دوی خپل ځانونه ځای پیدا کړو، بیا یې هم تر اخره مکتبونو ته اعلان د شروع کېدو ولک، خو دا دی نن هم ادامه لري. یعنی تاسو فکر وکړئ چې څومره زمونږ په تعلیمي چارو کې سختګي راغله او څومره زمونږ په وطن کې دا سویه راټیټه شوه، څومره زمونږ شاګردان وځورېدل او څومره د دوی ځوان خراب شو. او دا چې دی وطن ته موږ څه قسم شاګرد تقدیمو، دا نو د دې شاګردانو ته تاسو خپله فکر وکړئ چې موږ د دې وطن سره د دې ټولنې سره څه کوو. یو لوی غمیزه ده.
مننه مننه صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زموږ د خبرونې درېمه میلمنه نرګس جان له موږ سره وصل شوې ده د تلیفون له لارې. نرګس جان د دولسم ټولګي زده کوونکې ده. مننه نرګس جان چې له موږ سره خبرې کوي. بلې، زموږ غږ تاسو ته راځي نرګس جان. فکر کوم چې د تلیفون په شبکه کې کومه ستونزه ده. نرګس جان تاسو ته زموږ غږ راځي؟ ښه، موږ بیرته هڅه کوو چې نرګس جان د دغه پروګرام له لارې وصل کړو. نرګس جان زموږ غږ تاسو ته راځي؟ بلې، ښه، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي نرګس جان. د طالبانو یو مهم غړي انس حقانی په خوست ولایت کې وویل چې تر شپږم ټولګي پورته به هم د نجونو پر مخ باندې ډیر ژر شونځي پرانستل سي، که څه هم د نجونو ویل چې څه وخت او نیټه نه ده یاد کړې. خو آیا تاسو دې خبرې ته یعنی هیله من یاست؟
بخشین، به طور کامل زبان پرسو مسلط ندارم، اگر میتونین فارسی گفت بزنین بهتر میشه.
ش نرګس جانی، موږ به تاسو د خپل دری په خبرونه کې راو غواړو چې هلته خبري وکړي. ډیر مننه چې تاسو له موږ سره وصل سواسته تلیفون لاري. اميري صاحب، تاسو څه خبره بله پښتنه وکم؟ انس حقانی دا هم منلې ده چې دا غشتنه چې باید شونځي پرانستل سي په ټول افغانستان کې، دا د ټول افغانانو غشتنه ده. مخکې د زده کړو وزارت ویلي و چې دوی ته د بهرنیانو تر فشار لاندې نه راځي او دا د هغوی د یو فشار په توګه باندې، یعنی پر طالبانو باندې، داسې ګواکې پر طالبانو دا خبره د فشار په توګه کاروي. ستاسو په نظر دغه څومره خوشاینده خبره ده، څومره خوشبینانه خبره ده چې طالبان په دې باندې اوس قانع سول چې دا غوښتنه اصلا د افغانانو ده نه د بهرنیانو؟
بله، دا خو داسې اوازې وي چې شاید دنیاوال دې ته وهڅېږي که چېرې دوی دا ښوونځی بندې کړي. دا چې زموږ جامعه دا اوناس طبقه د نیمې نه هم زیات د افغانستان د نیمایي د سړو نه، نو دا په کور کې شي دا به جهانیان دې ته وه چې موږ په رسمیت پیژنو، لیکن داسې ونه شو. هغه نور تهدیدات زیات شو، بار بار ورته وویل شول چې د ښوونځي د نجونو په مخ بیرته پرانیزي. نو اوس دې اول وویل چې موږ د بهرنیو د تاثیر لاندې نه یو، موږ دونه خیر شرطه دریم د حمل باندې موږ د ښوونځي خلاصو، لیکن بیرته بندې کړلې. نو اوس داسې ټول پوهېږي چې په دې باندې هم افغانان او هم بهرنیان په دې باندې دوی هم نظر دي او تاکید کوي، او یعنی په کورونو کې روحي رواني مرضونه ډېر زیات شوي دي، خصوصا د جنکو لخوا. نو بل غوښتنې زیاتې دي، بل نیوکې زیاتې دي. نو دوی اوس دا واده کړې ده، موږ وګورو دا واده دوی څه وخت پوره کوي، آیا پوره کوي او که نه. هغه د نویمې لسیزې په څېر باندې چې ډېرې نجونو خودکشۍ وکړلې، چې کله پنځه کاله هغه کور کې کېناستې، بیا هغه پلرونه مجبور شول چې هغه یې ورکړلې او نامزاد یې کړلې. داسې کورونو کې چې هغه د دوی لایق کې نه وي، هلته ځان وژنې وشولې. نو ټول داسې دا متعلمین او دا میندې او دا استادانې داسې ویره لري چې خدای مکه هماغه دوره دې سره نه شي.
بله اميري صاحب، تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه. صافي صاحب، تاسو څخه به پوښتنه په همدې مورد وکم چې په کوچني عمر د نجونو د ودیدو یا د نجونو د کوچني عمر د واده خطر څومره په داسې حالاتو کې زیاتېږي چې په داس وخت کې چې شونځي د دوی پر مخ تړل سی وي او دوی نس کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مور پلاری اړ کېږي چې باید نور واده یې کې که په کوچني عمر هم وي؟
تاسو ته خو معلومه ده چې زموږ له وطن او زموږ د وطنوالو د سواد سطح ډېره ټیټه ده، په خصوص د ښځو په منځ کې. چې کله دوی مکتب ته ځي، کله دوی ښوونځیو ته ځي، دا زده کوونکي هلته مصروفه وي، نو مور او پلار وایي چې دوی پرېږده چې درس ووایي او بالاخره یو سرحد ته ځان ورسوي. نو چې کله دوی په کور کې پاتې شي، نور خلک هم دوی د سترګو لاندې کیږي او پسې راځي، او دونه سخته حالت پرې راولي چې دوی مجبوره شي وایي چې کور کې ناستې د دوی نه ښه دی چې دی واده کړو. د دې لپاره چې د دوی آینده معلومه نه ده، که چیرې خلکو دا امید درلوده چې دا حکومت بالاخره مکاتب جوړوي، بالاخره عالي تحصیلاتو دروازې په مکمله توګه خلاصېږي او زموږ اولادونه تعلیم و تربیې ته ځي، نو دوی به هېڅکله دا کار نه وکړی. او یو خو زموږ د وطن زیاتره برخه یې د سنتونو د تاثیر لاندې دي، او زیاتره دوی دومره شریعت ته او اسلام ته دومره پر مخکې ځای نه ورکوي لکه سنتونو ته چې ورکوي. وایي دا خو به راپسې خلک خبرې وکړي چې دا جلۍ څومره لویه شوله او اوس خو مکتب درس هم نشته، ولې ورلکو؟ نو دا خبره په کور کې بېهېشي ځای ونیسي. نو بیا همدغه سبب شي چې هغه جنکیانې په دې ټیټ عمرونو باندې نامزاد شي، واده شي، او هغه چې څوک یې لږ زره قوي اندام سره خاوندانې دي خو هغه ژوند مخکې وړي، او چې څوک د قوي اندامونو خاوندانې نه دي، په اولین ماشوم راوځل کې یا خپله او یا یې ماشوم له منځه ځي. چېن تاسو فکر وکړئ چې دغه یو د ښوونځیو نه خلاصول د ښځو دپاره او د دې پیغلو دپاره زموږ څومره لوی ضرر دی، او څومره لویه غمیزه ده چې دا هر څوک نه شي ګاللی. او په خصوص زموږ پیغلې چې په ډېر ناهیلتیا یو خو د مکتب نه پاتې شي او بل کورنۍ پرې دا زور راوړي، نو دا یوه لویه ناهیلتیا ده چې زموږ یو پیغلو ته ورسېدل. او زه هیله من یم چې زموږ حکومت خلک دې ته راضي شي، شي چې وایي په هغې باندې وفا وکړي، عمل وکړي، د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، زموږ پیغلې دې پرېږدي چې خپل درسونه ووایي، پرېږدي چې په آینده کې ښې ډاکترانې، ښې انجینرانې او ښې کارکوونکې اوسېږي. او دوی چې هر څومره د آینده دپاره خپل امید ونه لري، نو طبعا چې بیا به دغه لاره مخکې نیسي، او بیا په خصوص چې زموږ جامعه د سنتونو د تاثیر لاندې ده، دا حالت زموږ په وطن باندې راغلی. او بلې دې به هم ادامه کوي چې دا موضوع ډېره سخته او د منلو وړ نه ده، او دا یوه لویه مبارزه غواړي. او زه د خپل حکومت خزونه خواهش کوم چې هغه څه چې اسلام دین ویلي دي،
او ویلی دی چې علم فرض دی په نارینه او ښځه باندې. نو لطفا درنه خواهش کوم چې د مکاتبو دروازې خلاصې کړي، زموږ ښوونځي نور پرېږدي چې خپل کار وکړي. یعنې تاسو فکر وکړئ چې هر څومره چې ورځ تر ورځې دقیقه چې تېرېږي په تعلیمي تسلسل باندې څومره هغه کوي تاثیر کوي، څومره خنج راځي، څومره خلا ایجادېږي. او بیا دا چې بیا دوی وغواړي چې د مکتبونه شروع کړي، بیا وایي زه دا دوی ته ارتقا ورکړه چې دوی هېڅ شی نه یې لوستي او د مکتب دا ټول نصاب نه لرې پاتې شي، او دوی بیا به ارتقا کوي. تاسو فکر کوئ چې دوی مینه ټولنې ته څه تقریبا شی ترتیب یا خو به دوی بې سویې شاګردان روزل کېږي، او یا به هم کورنۍ په دوی باندې دا ظلم کوي چې دوی به په اصلي سن کې نه
مننه صافی صاحب. اميري صاحب تاسو څخه په دې اړه پوښتنه وکم چې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې په بلخ ولایت کې شونځي اوس هم پرانیست دي، خو یو شمیر انجونو زده کوونکو دوی ته ویلي دي چې طالبانو پر دوی باندې مقررات سخت کړي دي، او د دغه ادارې د راپور له مخې دغه سخت مقررات شای جونی زړتور کی او لښونځي څخه او باسي. زما پښتنه دغه د چې په بلخ ولایت کې کټول شونځي پرانستل دي د ټول جونو پر مخ باندې، په ټول افغانستان کې ولې دغه شونځي نه پرانستل کېدلای؟ آیا دغه پښتنه د افغانانو نه ده، د تاسو نه ده، او تاسو په څه ډول باندې دغه پښتنه غواړي چې د طالبانو څخه مطرح کړي؟
د سیستم په څلور کې نه ده معلومه چې په بلخ ولایت کې ټول ښوونځي خلاص وي. شاید یو څو ښوونځي خلاص وي، هغه به نو په داسې به د دوی یو نمونه به وي. بل د ټول همدغه هیله ده چې ستاسو آین په ولسوالیو کې، په قریاجاتو کې، په کلیو کې که دا ښوونځي خلاص شي، مور اولینه معلمه چې دغه مور ده، دا مور ده چې که چېرته دغه علمی فکر ولري، د هغې اولاد که هغې زوی وي که لور وي، هغه ډېر پوهه راځي. ګوره فکر وکړئ، د یو بې تعلیمه او د تعلیم یافته مور اولادونو کې ډېر فرق وي، ځکه هغه تعلیم یافته مور غواړي خپل اولاد ورسوي. نو یو دا دغه ده. بل دا خبرې خو ډېرې دي، خو دا چې وخت تقاضا نه کوي. بل دا چې که چېرې دا قیودات زیات شي، موږ هیڅ دغه نه لرو مشکل، ولې امنیتي مشکل جوړېدای شي؟ امنیتي مشکل په دې جوړېدای شي چې په اول نه تر ننه پورې په مکتب کې د تلاشي نجونې ولاړې وي، دا مخصوص نجونې دي، دوی تلاشي کوي. نو زموږ هیواد خو څلوېښت کاله یعنې څلور لسیزې ووتې چې جنګېږي، په دې کې موږ ډېرې ترخې موږ ولیدلې. نو په دې کې بیا هم هر قسم انسان، هر قسم یو څوک تېرېدی چې په دې لباس کې او هغه مسموم اول کولی شي، هغه بل شی کولی شي. یعنی هغه د حکومت له خوا نه دي، هغه نور مخالفین دي چې نه غواړي افغانستان آرامه شي. زما په فکر داسې لباس چې د هغه هویت معلوم نه وي، هغه به ښه وي.
مننه اميري صاحب. زبرت تاسو تر اعظم اوس هم د 12م ټولګي زده کوونکې ملکه تو تاخله مش سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. ملکه جانې مننه چې لمش سره خبرې کوي. لمړی پښتنه به دغه درسو کم چې تاسو په درس کې چې وقفه را مسته سوی ده، دا څومره لوی ستونزه د تاسو لپاره؟ او د شونځي د بیرته پرانستل کېدو خبره چې نیټه لا هم نه ده اعلان سوی، خو د طالبانو یو غړی ویل دي چې کداسي د شونځي بیرته پرانست تل سپنی جدی راتلونکی کی، دغه ته تاسو څومره خوشاله یاست او خوشبینه یاست؟
سلامونه تاسو ټول، تاسو وړاندې همکارانو ته بخنه غواړم. اتم سن زکونکی.
بله، زه بخښنه غواړم چې ستاسو ټولګي می ناسم اعلان کړ. ملکه تو تاخیل چې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. ملکه جانې مننه، او په دغه د پښتنې په اړه باندې چې ما در څخه وکړه، که تاسو یې څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
ما موږ بیا هم د اسلامي امارات نغواړو چې زموږ د خوانزو دروازه زموږ په وړاندې خلاص کړي. دا زموږ شرعي او قانوني حق دی چې کچېرې انجونې دا سونه وایي موږ یو ډاکټر ونه لرو او نه معلمه. که ښځه باسواده وي هغه خپل اولادونه تا سالمه روزنه ورکوي.
ډیر مننه ملکه جان چې تاسو له موږ سره خپل نظر شریک کړ د دې خبرونې لالارې. صافی صاحب زبرت تاسو تر اعظم تاسو څخه دغه پښتنه کوم چې انجونو ته څو ویل غواړي چې ناهیلی نسی او دغه ورځ په تمه کښینی چې یو ځل بیا به د دوی پر مخ باندې شونځي دروازې پرانستل کیږي.
نومی جمع کی گئی خبا میرا بانا دائیں بلاخرہ بھائی اور رضا اور اچھی کی چھے مل بددی تھوڑو مشکلات نہ رہو جی بلاخرہ بھائی سے رضا اور اچھی کی چھے ہم دا کی چھے تھوڑا نہ لئی چھے اسلامی ممالکو کے مکتبون فعال جی پوانگیہ میں فعال جی دیر جی گو سویو کے خلق ماسٹریان اخلی دکتراغان اخلی زمان دو وطن ہم دا مسئلہ حل شي او نور هیڅ کله زه د دنیا نه غواړم چې لطفاً چې تعلیم او تربیه زه د نه د جامعې ده کچېرې زمونږ په تعلیم څوک تعلیم ونه لري نو دا زه د نه به بیا څه وخت جوړوي. نو د تعلیم به چې زه د نه جوړوي تعلیم نه هیڅ شی نه جوړوي. نو لطفاً خواهش کوم چې زمونږ د تعلیمي ساحو کارونه په سیاسي کارونو کې خپل ښکېل نه کړي او هېڅکله نور زموږ د تعلیمي برخه د قرباني د خپل سیاستونو او خپل د شخصي خاصونو یا د حکومتي چې څوک شی دی غواړي د هغې قرباني نه کړي او دوی همدا اوس هم زموږ د تعلیمي تربیت
لباته مرغز موږ رابطه لصافي سپ سرقت اسو اوس هم د اغلی اميري سره موږ غواړو چې خپل رابطه قائم کړو. bale هغوی برته وصل سوي دي د ټلیفون لاري. اغلی امریکا تاسو په دی پای کې یو څو خبرې وکړي په دی اړه چنجونی ولی باید ناهیلی نسی او د شونځي د بیا پرانستل کې دوه تپاره هیلمن دي اوسي.
نو دا خو زمونږه وظیفه ده د مایندوم وظیفه ده چې د مختار ورسره امکانات شته معلوميږي ځکه موږ ته نه دی ویل چې بندي او بل دي ته یعنی خپل هم دوی پیږي چې موږ ته مطلق جواب نه دی راکړی او زموږ د دې حکومت نام دا هیله ده چې وزارت معارف د سیاست نه ډېر لرې دی. دا تاسو ګور په جریان کې دا دومره کلونه همیشه د اوله برنامه کې سیمینار کې په سنفونو کې په ادارو کې همدا وی چې لطفاً په سیاست باره کې هم کوي خبرې م کوي یا مثلا رایګیری وي یا انتخابات په پارلمانونو وي یا د ریاست جمهوریت کله څوک په مکتبونه د دې شیان نه خوندي د دې شیان نه ډیر لري دي. نو د دې لپاره چې کوم چې د خدای په خاطر باندې همدغه موږ د وطن همدغه خزینه او انجینرانو تل ډاکټرانو ته استادانو ته ضرورت لري او دې ته داد ورکوم چې موږ ته رد جواب نه دی راکړل شوی تر اوسه د حکومت له خوا نه. ویلي دي چې خلاصوي دا پرانیزي دا ښوونځي امیدواری شته ده خو موږ وایو چې زر شي ښه ده. دوی ته موږ امیدواري بیا هم ورکوو او د دولت نه بیا هم تکراروم چې ګوره د یو که څار څومره قیدیر وي یو مولوي که د هغې د مېرمنې غاښ درتي آیا هغه مولوي هغه خپله مېرمنه د نسایي خو یې پرېږده نسایي خو مجبور دي چې نسایي ډاکټر ته لاړ شي آیا هغه د مولوي خپله مېرمن نارینه ډاکټر ته بیایي؟ نه. نو موږ په هر بخش کې خزینو توهانو ته ډاکټرانو ته انجینرانو ته استادانو ته ملازمینو ته په مکتب کې په دوایرو کې ضرورت لرو او نور دې د مکتب د ښوونځي د وزارت تعلیم او تربیه یعنی د سیاست نه دی لرې اوسه.
مننه مننه ډیره مننه امیر صاحب. اوریدونکو د نور بس د خبرونی وخت پای تر رسیدي. ل جمیله صافی صاحب او امینه امیر صاحب دواړو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره غډون وکړ. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.